د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې افغان حکومت په افغانستان کې د نفوسو په چټکه وده اندېښنه شي. په هلسنګي کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبري غونډې په واشنگټن کې د کانګریس د غړو او نورو سیاستوالو غوسه راپارولې ده. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د اختر د مخه او د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اوربند وروسته د هیواد وضعیت ښه شوی دی. ښاغلی غنی د ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې شاوخوا 3 سره طالبان د اوربند د مخه په جګړه کې وو، خارون ترالل د خدای په فضل او د دې ستر ولس په برکت یوه حادثه هم ونه شوه. د ښاغلی غنی په وینا دی وضعیت وخوړل چې هغوی او خلک د جګړې ستړي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی د غسرګندونې د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په غبرګون کې کړی دي چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو ډیپلوماتانو نه غوښتي دي د افغان طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیل لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی زیاته کړي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت سره په هغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر چاره لاره ارزوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به خبرې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کیږي. د یک شنبه پر ورځ هغې نه وروسته چې د نیویارک ټایمز رسپانډ دغه رپورټ خپور کړو، په افغانستان کې دننه او د باندې بحثونه پارولي وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور چې اوس وخت د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب د صوبې پخوانی وزیر اعلی دی، د پاکستان د موقت صدر اعظم نه خواست کړی دی چې د اډیالا د زندان بد وضعیت ته پاملرنه وکړي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې نواز شریف او لورې چې په کوم زندان کې پراته دي په ډیر بد حالت کې دي. هغه په دغه لیک کې ویلي دي چې که هغه د کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای د خپل ورور نواز شریف سره لیدو ته لاړ نو زندان په ډیر خراب حال کې ولیدو او دا یې د ورور صحت ته خطر پېښولی شي. هغه لیکلي چې نواز شریف د شکرو او د زړه ناروغۍ لري او باید د هغه ډاکټر اجازه ولري چې هغه هر ورځ 2 معاینه کړي. هغه زیاتوي چې په زندان کې دا ډول سلوک به د هغه صحت نور خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغې نه وروسته چې د امریکا سیاستمداران ورته د پوتین سره د امریکا په انتخاباتو کې د طرفدارۍ په اړه سخت خبرګون وښوده ویلي چې هغه سمه خبره نه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د هغې نه وروسته چې په دې کې ناکامه شو چې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه مسؤول وګرځوي، سختو غبرګونونو ته ځواب ووایو.
The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia. So
هغه جواب داسې ورکو چې زمانه په کلماتو کې ګډوډي شوې ده. ولسمشر ټرمپ په روسیې کې د ولسمشر پوتین ستاینه کړې وه او یو ځلې هم د روسیې د انتخاباتو کې د مداخلې د رول په اړه خبرې نه وې کړې چې دغې په امریکا کې دننه سخت عکس العمل راپارولی و. نه یوازې د هغه سیاسي مخالفه ګوند د ډیموکرات ګوند غړو په هغه باندې سخت انتقادونه کړي وو، خو د هغه د خپل ګوند د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو سناتورانو هم په هغه باندې سخت اعتراضونه کړي دي. د سوریه حکومتي قواو د یاغیانو نه یو مهمه سیمه چې الهورا نومیږي نیولې ده. د سوریه مطبوعاتو ویلې دي چې دغه سیمه د ډیر وخت نه د وسلوالو یاغیانو په واک کې وه او حکومتي ځواکونو د سختې جګړې نه وروسته بیرته په خپل واک کې اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات په مهال د سوریه د وضع په اړه هم خبرې کړې دي او په خاصه د اسرایلو په امنیت خبرې کړې دي. د دواړو ملکونو مشران په دې موافق دي چې د اسرایلو امنیت دی د ګواښ سره مخامخ نشي. د ای پی خبری ایجنس وایي چې ټویټر د 2018 کال را په دې خوا شاوخوا 50 میلیونه حسابونه ځنډولي دي. ټویټر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو نه وروسته په 2018 کال کې د جعلي اکاونټونو خلاف اقدامات شروع کړل او د کال په اخیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 85 ملیون اکاونټونه وټړل. د ټویټر د اقدامات سرګندوي چې ټویټر د جالي اکاونټونو په ضد سخت پالیسی خپل کړی ده. په دغو جالي اکاونټونو کې ځینې د هغه کمپنیو جوړ شوی اکاونټونه هم چې په خلکو یې په بیا خرڅول. اکثره مشهور خلک د خپلو تعقیبونکو د شمیر د زیاتولو لپاره هم جالي تعقیب کوونکي اخلي. د ټویټر دغه کار ته وروسته ځینو کسانو خپل په میلیونونو تعقیبونکي بایللې دي. ټویټر تر اوسه پورې د دغو اقداماتو په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو یوازې دا وایي چې غواړي ټویټر د جعلي حسابونو نه پاک کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر ډانالډ ټرمپ خبرې غونډې په واشنگټن کې د کانګرس د غړو او نورو سیاستوالو غوسه راپارولې ده. منتقدین ولسمشر ټرمپ تورن کړ چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو پر ضد د ولسمشر پوتین طرف نیولې دي. د خبرو نور جزئیات له سید سلیمان آشنا څخه واوري.
دواړو جمهور رئیسانو د دوشنبه ورځ مخامخ خبرې ګټورې بللې. ټرمپ ویل دا ډول لیدنه باید ډیر پخوا شوی وي، خو دا چې د امریکا په انتخاباتي پروسه کې د روسیې د لاسوهنو په ارتباط دواړه هیوادونه ملامت کړل، په دې کار یې ډیر کسان په قهر دي او په ځانګړې توګه دیموکراتان.
For the president of the United States
د امریکا د ولسمشر د پاره چې د امریکا د اجرایه قوې د امریکا د دفاعي مقاماتو او د امریکا د استخباراتو ادارو پر ضد ولسمشر پوتین طرف نیسي دا ناپوهي خطرناک او کمزوری عمل دی.
ځنی ارزاون کې او خبري مبصرین وی ټرمپ نه شکرې ځواکمن څرګند شي.
ولسمشر د ولادیمیر پوتین په مقابل کې ډیر مؤدب او هغه تر تاثیر لاندې وو او د هیواد بهر یادونه چې د امریکا له نظره د کرونو د پاره ډیر ستونزې جوړې کړې، د روسیې د اعمالو په وړاندې هیڅ سخت خبرونه کړې.
د ځنو کسانو په استثناء جمهوریت غوښتونکو په ټرمپ نیوکه ونه کړې او ځنو خو د روسیې د مداخلو په اړه د روانو پلاتونو په برخه کې د ټرمپ د انتقادونو پلوي وکړه.
دا اوسې خبره چې تصدیق او تایید شوی نه وي شکول منطقي کار دی. د دې سربېره زه هم دا خبره تکراروم، زما په نظر پوتین داسې یو څوک دی چې موږ یې مخامخ یو. دا داسې یو شخص سره چې د زړې دښمنۍ امپراتوري رښتینې برخه ده او تر اوسه یې لاره نه ده بدله کړې.
خو با نفوذ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د پوتین سره د ټرمپ څرګندېدل یو مایوسوونکې تېروتنه بللې. سناتور مکین په یو لیکلي بیان کې ویلي ټرمپ ډېر ښکاره د یو بدماش ملاتړ وکړو. د پوتین سره د ټرمپ د روغی جوړی لیدنې وروسته اروپا ته د سفر موضوع یې هم تازه شو. ټرمپ په بلجیم کې په ناتو انتقادونه وکړل او اروپایي اتحادیه یو دښمن وباله.
هغه زموږ د ناتو متحدین سپک او تهدید کړل. هغه هڅه وکړه چې په شاهي بریتانیا کې رواني ټاکنې بې نظم کړي او بیا د روسانو طرف ونیسي.
د فلوریدا یو سناتور په کانګرس کې د دوړو ګوندونو نه هیله کړې ده چې د روسیې د خطرناک جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد متحد شي. د دې سناتور په وینا د پخوانی شوروي د پخوانی جاسوس پوتین د امریکا دیموکراسي ته تهدید پیښي.
زه هیله منم چې هر څه ژر موږ دوړو ګوندونو متحد شو د ځان دفاع وکړو او بل اخره پوتین شاتګ ته اړ کړو.
د روسیې خبری رسنۍ د پوتین په قول ویلي چې دا لیدنه ډیره کامیابه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ته زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د نفوسو په چټکه وده اندېښنه ښيي او وایي د نفوسو وده د اقتصادي ودې سره برابر نه ده، چې له امله یې په دغه هیواد کې لوږه مخ په زیاتېدو ده. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د اقتصاد وزارت چارواکي په افغانستان کې د نفوسو په چټکې ودې او د دغې ودې سره یوځای د اقتصادي ودې پر نه پرمختګ اندېښنه ښیي او وایي چې که وضعیت همداشان پر مخ لاړ شي نو ورسره به په دغه هیواد کې لوږه نوره هم زیاته شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور نن د سې شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې د نفوسو د ودې کچه 2.03 وه، اوس د اندازه 2.1 ته لوړه شوې ده.
به این معنی است که ما هر روز غریب تر شده د دې معنی دا ده چې موږ د هرې ورځې په تیریدو سره نسمن کیږو. د نفوسو په همدې ودې او په همدې اقتصادي ودې موږ لګیا یو غریبان کیږو. په 2011 کال کې زموږ د فی نفر کلنی عاید د 603 ډالرو په شاوخوا کې و، خو اوس زموږ کلنی عاید 1598 ډالرو ته رسیږي. او د دې لوی اغیز دا ده چې زموږ اقتصادي وده زموږ د نفوسو په تناسب نه ده. زموږ د نفوسو وده زموږ د اقتصادي ودې څخه چټکه ده.
د اقتصاد د وزارت د شمیرونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نفوسو شمیر 1.5 میلیون څخه اوړي چې 14 میلیونه سړي او 15.5 میلیونه ښځې دي. د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د نفوسو 80% د 15 کالو څخه ښکته عمرونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معین ډاکټر احمد جان نعیم د وینا له مخې اوس مهال د افغانستان د کورنیو اوسط شمیر 8 تنو ته رسیږي.
د ډیموګرافیک سروې له مخې چې په 2015 کال کې ترسره شوې، هرې مور د خپل عمر په موده کې له 50 څخه تر 60 پورې ماشومان نړۍ ته راوړي. 90% ښځو چې واده یې کړی د کورنۍ د تنظیم له طریقو یې خبرتیا لرله، خو 40% یې د میتودونو څخه کار اخیسته. چې د دغې سروې له مخې هغه ښځې چې په ښارونو کې ژوند کوي د کورنۍ د سنبالولو له میتودونو څخه کار اخلي، خو کلیوالې ښځې له دغو میتودونو څخه کار نه اخلي.
د اقتصاد وزارت وایي چې په 1996 او 1999 کلونو په منځ کې په افغانستان کې 615,000 نوي ماشومان زیږیدلي، چې دا اندازه په 1988 کال کې 210,000 تنو ماشومان ته رسیدله. د اټکل له مخې که د ماشومانو د زیږیدلو دا لړۍ همداسې دوام ولري، نو په 2015 کال کې به د افغانستان د نفوسو شمېر 30 میلیونو ته او په 2015 کال کې به شاوخوا 68 میلیونو ته لوړ شي. خو د نفوسو د ودې د چټکتیا سره سره افغانستان د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې لا هم پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه خورا زیاته ده. د نفوسو د صندوق د نړیوالې ادارې د افغانستان د دفتر رئیس ډاکټر انډیانا بانجی کابل کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د نفوسو د چټکې ودې د مخنیوي لپاره کورنۍ د تنظیم د پلان په اهمیت خبرې وکړې. ویل چې کورنۍ تنظیم پلان د خلکو یو بشري حق دی.
د نفوسو د نړیوالې ورځې موضوع د کورنۍ تنظیم پلان بشري حق دی تر نامه لاندې لمانځل کیږي. موږ ټول په دې خبر یو چې د کورنۍ تنظیم پلان ژوند ژغوري، د راتلونکو امیدواریو مخنیوی کوي او هم د میندو د مړینې کچه تر 50% پورې کموي، کوم چې په افغانستان کې په هرو 100,000 میندو کې 601 میندې خپل ژوند لاسور کوي، چې په سیمه کې تر ټولو د مړینې لوړه کچه ده.
په افغانستان کې د سواد د کچې د ټیټوالي او د نورو ټولنیزو ستونزو له امله په اسان ډول د زیږون ترمنځ د واټن راوستو د میتودونو څخه کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرونو له مخې اوس مهال په 30 میرمنې په ښارونو کې د دغو نویو میتودونو څخه کار اخلي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې تر 80% پورې زیږون د قابلو تر څارنې لاندې ترسره کیږي، خو د دغه پرمختګ سره سره د نامنۍ او د سواد د کچې د ټیټوالي له امله اوس هم ډیر زیږون د کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورونو کې ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. احمد اشتی د جنرال دوستم لره تک څخه اندیښنه نه لري. اشتی د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان ته ویلي چې که افغان حکومت د دوستم لخوا د جنسي ځورونې قضیه ونه څېړي، نړیوالو محاکمو ته مراجعه کوي. ښاغلی اشتی دا خبرې د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې کړې.
ولسمشر غنی وویل چې قوي احتمال د دې شته چې د هغه لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راستون شي. ستاسې غبرګون په دې اړه څه ده؟
ما ته د راتلل نه راتلل کوم فرق نه لري. زه د دولت نه د قضایي ارګانونو غوښتنه مې دا دی باید عدالت تامین شي او قانون د جنایتکارانو باندې باید تطبیق شي.
او که دولت د سیاسي جوړجاړي باندې راولي او د ده سره د ده دغه قضیه چې ستاسې قضیه ده ورسره دا تعقیب نه کړي، عدلي ارګانونه یې تعقیب نه کړي، بیا تاسې ځواب څه ده؟
دا زما حق دی، دا د دولت حق نه دی. زما باندې ظلم شوی دی. زه خپل دادخواهي د دې ځای نه تر بینالمللي محکمې پورې خپل دادخواهي کوم، تا دغه پورې چې قانون د دې جنایتکار باندې تطبیق شي و عدالت تامین شي.
فکر کوي د راستنیدل د قیصاری د نیولو روسه د مظاهرو سره تړاو لري.
دا خو د دې د لپاره دا اخرنی حسدي کدی ور هم اگر دې ته کوم چانس پیدا نشي راتلونکي انتخابات پورې دا سیاسي دګر کې کاملا ژوندې نه پاتې کیږي. مولیږي خلق دې ته خاموش توګه ځواب ورکړي دي. بل خلق دې پسې کې نسته که قبول مې وکړي ته دې نه ولایت کې که ټول مظاهره کوونکي مثلا 1500 کسه وي هغه 3000 کسه کېږي هغه دې راي
او کدی راستون شي او د ولسمشر د نوري مستیار په توګه په دفتر کې خپل کار شروع کی بیا به تاسو د قضیه ډیر جنجالي نه
تاسو شاهد یاست. د افغانستان خلق ټول شاهد یاست. دوی که درې کاله مخکې مخ له دې چې ما سره د جنایت انجام کړی دی په درې کالو کې د لومړی مرستیال په توګه څو ورځې خپل دفتر کاري دفتر کې تیرې کړي دي. زه فکر کوم دوشت درویشت ورځې ډیر نه دي. هغه د کار کولو هغه د افغانستان د خلقو هغه د ځورېدلې د خلقو د وطن د جوړېدو فکر کې نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای کاندید وزیران د سترې محکمې پاته غړي او د سرې میاشتې رئیس د رایې اخیستو لپاره ورته معرفي کړي. د دغې جرګې لومړی منشي مرداد نجرابی د سې شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل که دغه کسان ژرف معرفي نسي نو جرګه به د اوړي رخصتي پیل کړي چې بیا دا مسأله نوره هم وغځېږي. که څه هم حکومت په دې اړه څه نه وایي خو د چارو کارپوهان ولسي جرګې ته د وزیرانو او پاته کسانو په معرفي کېدو کې ځنډ د قانون خلاف بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی شورا ته د حکومت لخوا د کاندید وزیرانو د سترې محکمې د پاتې غړیو او د سرې میاشتې د رئیس په ځنډ معرفي کېدو انتقاد کوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې اساسي قانون او نور اړوند نافذه قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د دغه جرګې لومړي منشي مرداد نجرابی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د اوړي د رخصتۍ له پیل کېدو وړاندې یاد کسان دوی ته د رایې اخیستو لپاره معرفي کړي.
خوستمو
حکومت غوای د هیواد اساسي او نافذه قوانینو لمخ سرپرست وزیر له 2 میاشتو زیات نشي پاتې کیدای نو له حکومت نه مغوښتنه داده چې د کابینې د مشروعیت او د وزیرانو د قانوني کېدو لپاره پاتې سرپرست وزیران د سترې محکمې غړي او د سترې میاشتې رئیس باید د پارلمان ته د رایې اخیستو لپاره معرفي شي. د محل د پوهنې، مالی، قانون او پټرولیم، خر جوړونې، د اوبو او انرژي او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونه او همداشان د سرې میاشتې ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. څه موده وړاندې د سترې محکمې د عالي شورا د دریو تنو غړیو د وخت موده پای ته رسېدلې وه او تر اوسه هم حکومت د دوی پر ځای څوک ولسي جرګې ته د رایې اخیستو لپاره نه دي معرفي کړي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د نویو غوښتنو په اړه د حکومت نظر راواخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم څوک خبرو ته حاضر نه سول. د تېرې اونۍ د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په ایجنډا کې د جرګې ته د پوهنې وزارت د کاندید معرفي کېدل شامل و خو د ولسي جرګې رئیس اعلان وکړ چې یاد وزیر به ډېر ژر له نورو یو شمېر کاندید وزیرانو سره دوی ته د رایې اخیستو لپاره معرفي سي. بلخوا د چارو کارپوهان ولسي جرګې ته د وزیرانو او پاتې کسانو په معرفي کېدو انتقاد کوي او د قانون خلاف بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصفکور ازادي راډیو ته وویل
وزیر با علاقه کار بکنه، با صلاحیتش کار بکنه.
هغه وای کله چې سرپرست نوی او وزیر وی کولای سي په علاقه کار وکړي د مدیریت لپاره زیاته مهمه ده. د وزیرانو د ملاتړ لپاره د ولسی جرګې ملاتړ هم زیات مهم ده. د وزیرانو په ځان معرفي کولو او رای ورتنه ورکولو کې ولسی جرګه ولسمشر دواړه ملامت دي
رسمي مقرر.
خلیفې کور زیاتوي په یوه اداره کې د سرپرست پاتې کېدل په چارو کې د ګډوډي لامل کیږي او د ادارو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. خو د ولسی جرګې منشي مرداد نجرابی په ځنډ د کابینې معرفي کېدل د اجرایي ریاست او ارګ ترمنځ روان اختلافات بولي. دغو اختلافاتو په ښې حکومتوالۍ ناوړه اغېز کړی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دفتر د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر ضد د زیات تشدد له کبله د نیکاراګوا په حکومت سخت اعتراضونه کړي دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د دفتر د مامورینو د تخمین له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د پولیسو د نورلسو صاحب منصبانو په شمول 270 تنه وژل شوي دي او 1830 تنه نور د نیکاراګوا د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت کې زخمي شوي هم دي. دغه مقامات وایي چې په مجموعي ډول د حکومت په طرفدارو وسلوالو ډلو باندې د دغو خلکو د مرګ ژوبلې پړه اچول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې نتاق روبرټ کولوولی وایي چې دغه تشدد ډیر وحشتناک و، ځکه چې د پولیسو او د حکومت نه د طرفدارۍ په مقصد او تاکتیک دغه تشدد شوی دی. هغه وایي
UN Human Rights Office staff on the ground report that a wide range of human rights violations are being committed.
د بشر د حقوقو هغه مامورین چې حالت وو په خپل راپور کې وایي چې بیل محکمه د خلکو د وژلو، شکنجه کولو، په قصدي ډول د خلکو زندانی کولو او د بیان د ازادۍ نه د خلکو د محرومولو په شمول د بشر د حقوقو نه زیاتې سرغړونې شوې دي. خغلی کوولی وایي په دې برسیره پولیسو د بشر د حقوقو د دفاع دوه مبارزین میدارادو میرانو او پیدرو مینا په دې وروستیو ورځو کې بې له کوم الزامه زندانی کړي هم دي. هغه وایي د لدینه ویره لري چې هغوی به ممکن په زور لا درکه شوي هم وي. هغه د نیکاراګوا د حکومت نه وغوښتل چې په دې باب چې هغوی چیرته دي دوی ته معلومات ورکړي. د نیکاراګوا خلک به د پنجشنبه په ورځ په 1909 کال کې د ساندینستانو په لاس د دیکتاتور اناستاسیو سرموزه د رژیم د سقوط ورځ ولمانځي. د نیکاراګوا جمهور رئیس اورتیګا د دغه انقلابي ډلې مشر و. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د دفتر نتا خغلی کوولی وایي داسې ګمان کیږي چې د دغې کالیزې د مراسم په وخت کې به تشدد زیات شي او خلک به نور هم د بیان د ازادۍ او د سوله ییزو غونډو نه محروم کړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي پرون د سه شنبه په ورځ په پارلماني ټاکنو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ګوند یو کاندید شیخ آفتاب احمد د پنجاب په ختیځ کې له یوه بریده ژوندی بچ سوی. په پا پاکستان کې په پا داسې حال کې خونړۍ بریدونه کیږي او پر کاندیدانو هدفي بریدونه کیږي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
دا د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوک مریدان کوچنی کلی دی چې له 1980 لسیزې څخه د لرې کړ شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مرکز بلل کېده، خو سږ کال د جنوري په میاشت کې په ضمني انتخاباتو کې د کلي یو نوي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان ته رایه ورکړه. تحریک لبیک پاکستان د یو ملا لخوا رهبري کېږي چې په سپکو سپورو خبرو مشهور دی. هغه تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو چې د اسلام آباد لوی څلور لارې د یوې میاشتې لپاره بند کړي. ملاتړي فکر کوي چې تحریک لبیک پاکستان به د مذهبي عقایدو دفاع وکړي او شرعي نظام به رامنځته کړي.
غریب جو ہے وہ
بیوزدی خلک د خوراک ډوډۍ نه لري او سیاستوال میلیاردونه ډالر بهر لیږي. که شرعي نظام راغی د بیوزله او شتمن ټولو سره به عدل او انصاف وشي.
څیړونکي اندېښنه لري چې د دې سخت دریځه ګوند مفکوره به پاکستان نور هم د سخت دریځۍ خواته ورټیل وهي. په پاکستان کې پخوا هم د مذهب په نوم زرګونه کسان وژل شوي. څیړونکي دا اندېښنه هم لري که دا ګوند په ملي سطح سیاسي نفوذ پیدا کړي لا ډیر به قوي شي.
دا خطرناک دی ځکه دا یوه کوچنۍ تنظیم شوې ترګریزه ډله نه ده. دا د یو غورځنګ په بڼه راڅرګند شوی چې د وړو مسلو په سر تشدد رامنځته کولی شي، او تر اوسه پورې موږ لیدلی دي چې حکومت د دې ډول ستونزو په وړاندې په مسلکي ډول چلند نشي کولی. هغوی تل د دې قوتونو سره خواخوږي.
په ورته وخت کې د نواز شریف د مسلم لیگ په څیر ګوندونه چې مشر صدر اعظم نواز شریف له دندې لري او بندي شو، په رایو او د رایو په نتیجې باندې د تحریک لبیک پاکستان د اغیزې په اړه اندېښنه لري. بلخوا د رایو په مرکزونو باندې بمی بریدونو د خلکو اندېښنه راپارولې ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
نوریدونکو، په کندوز کې اعتراض کوونکو له هغې وروسته د دغه ولایت د دروازې مخې ته خیمه درولې چې د یوه سوداګر زوی د ښوونځي له مخې تښتول سوی و. په کندوز کې سوداګر دغه ډول اختطافونو اندېښمن کړي دي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د دې ترڅنګ چې د ښار شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره جګړې کوي، د ښار دننه هم د ترور او د ماشومانو د اختطاف پېښې کیږي. پرون سهار د یو شخصي ښوونځي له مخې یو ماشوم تښتول شوی دی چې نن یو شمېر خلکو د دغه ماشوم د خلاصون لپاره د ولایت مخې ته د اعتراض په ډول خیمه درولې. دغه خلک غوښتنه کوي چې والي او امنیتي ارګانونه باید په ښار کې د اختطاف کوونکو ډلې ونیسي او تښتول شوی ماشوم خلاص کړي. حاجي احمد په کندوز ښار کې د زرګرۍ دوکان لري او د دغه ښار له سرمایهدارو شمېرل کیږي. هغه وایي چې یوازې د ده زوی نه دی، بلکې د ده په څېر د نورو سرمایهدارو خلکو زامن هم تختول شوی دی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی.
دغه ماشوم پلاریم والی صاحب او رئیس صاحب د امنیت او قومندان صاحب د امنیت مونږ ته فقط دوه ورځې وخت راکړی چې مونږ نه ماشوم صحیح سلامت وغواړي ان شاء الله ولادي او ډاکټر نه راکړه. که مونږ غوښتنې ونه لمنل شي بیا به خیمم درو د دینه په زیات بسته خارم یو هفته میاش باندې. دغه میاش کې دا لسم دل دی، په دې کال کې دا څلوېښتم دل دی. دا ور ماته تصمیم نیولې چې خوراک شاند پرې مارکم.
د یو بل سوداګر زی الحق لسکلن زوی د یو کال په وقفه دوه ځل تښتول شوی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. هغه په یوه غونډه کې په ښکاره ویلی و چې په کندوز کې اختطاف کوونکي ټول هغه پخواني قوماندانان دي چې اوس هم وسلې لري.
بشما اختطاف شو، البته د دوه مرتبه پیش روی مکتبه شوند اختطاف شده که در هر دو مرتبه توسط پول رها ګرځیده. ولی ما
د دې زوی دوه ځل خپل مکتب مخینه تښتول شوی، دوه ځل یې د پیسو په ورکولو خوشی کړي. دوی له امنیت او دولت سره همکاري کوي، خو دولت باید دغه ډلې ونیسي، هسې نه چې اختطاف کوونکي وقده واخلي او د اختطاف پېښې زیاتې شي. د کندوز یو بل ډاکټر عبدالستار چې زوی یې تښتول شوی و او د پیسو په بدل کې له یوې میاشتې وروسته خوشی کړی داسې وایي.
مردم ولایت کندوز از اختطافهای زنجیره‌ای، از ناامنیها و از قتلهای زنجیره‌ای.
د کندوز خلک له اختطافونو، ناامنۍ او وژنو او ځواب ورکوونکي مسؤول د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې اکثر د سرمایهدارو او سوداګرو بچیان تښتول کیږي او د پیسو په بدل کې بیرته خوشی کیږي، خو امنیتي ځواکونه د ښار په منځ کې د وژنو او د اختطاف په مخنیوي باندې لا تر اوسه نه دي بریالي شوي. عبدالمتین د ښار اوسیدونکی دی. هغه له کندوز څخه د سرمایهدارو د وتلو علت د هغوی د اولادونو ژوند ته ورپېښ خطرونه یادوي چې اولادونه یې تښتول کیږي.
دا څلورمې خطاب دی چې د همدې صحیح نه کیږي. موږ د مسؤول ته تاسو ول دومره بېغور استئ، ول دومره تاسو ولې کار نه کوئ؟ کار د پاره کشفیر ګڼو دومره ضعیفه دي. پنځه ډزه کیږي د توفنګ شو د کلاشین کوف، ولې امنیتي کسان نشي چې دا راشي دا ډز ولې کیږي؟ ولې مصالح غیر مسؤول کسان راکټ ګرځي، پیکاګانې ګرځي، څوک مخې راته ولې؟ دینه معلومیږي چې خپل دولت دوی سره شریک دی. ته مافیا بانډونه دي، هغه فعال دي چې د محلي حکومت واسه نه رسېږي، مرکز حکومت دې کار وکړي تر څو دا غیر مسؤول کسان صلاح دې ټوله کړي او موږ په آرامه ژوند زندگی وکړو.
د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري بیا وایي چې د دغه ماشوم له تښتول کېدو وروسته د ښار یوه برخه معاصره شوې او په نتیجه کې نه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
امنیتي ځواکونو ټوله صحه بلاک کور پر کور تلاشی، بالاخره نه کس ونیول سو. نو مزدونین نیول سوی دی، تحقیقات ری دوام لري. زموش حس داده دا ماشوم بشغور.
د کندوز ولایت مخته په داسې حال کې اعتراض کوونکي خیمه دروي چې په تخار، فاریاب، مزار او جوزجان ولایتونو کې هم د جنبش ګوند د طرفدارو لخوا د دولتي ادارو دروازې تړل شوې دي. خو د کندوز ولایت مخته د دغه خیمه درول کوم سیاسي اړخ نه لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.